बजे। السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن دا شروع ورځ د 2022 کال د جنوري د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. ملیحا میرزاده يم او د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا او سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ دوه هفتهوار پروګرامونه قانوني لارې او د مشال راډیوي مجله لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له احمدشاه اعظمي نه.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، پی ډی ایم وای د حکومت پر ضد پر 23 مارچ د لاریون نیټه نه بدلوي. په سوات کې سرکاري ملازمینو د خپل حقونو لپاره مظاهره کړې ده او امریکا او اتحادیان د اوکراین پر ضد د مسکو د ممکنه برید مخنیوي لپاره اقدامات کوي. اوس د خبرونو تفصیل، پاکستان جمهوری غورځنګ کې شامل ګوندونه وایي دوی به د حکومت پر ضد د مارچ د 23 نیټې د اوږد لاریون یا لانګ مارچ تاریخ نه بدلوي. د یاد ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ یا پی ډی ایم د مشرانو له غونډې وروسته په خبري غونډه کې وکړې. نوموړي ویل هغوی په ټاکلې نیټه د پاکستان له ګڼو ښارونو سرشار اسلام آباد ته د لانګ مارچ پلان لري او دا نیټه به نه بدلوي. په پرونی غونډه کې د مسلم لیگ نون ګوند دوه مهمو مشرانو شهباز شریف او نواز شریف د ویډیو لینک له لارې ګډون وکړ، خو د اپوزیشن د ځین نور ګوندونو مشرانو چې آفتاب احمد خان شیرپا او اختر منګل هم پکې شامل ول په خپل په دې غونډه کې موجود ول. پی ډی ایم د تیر کال د دسمبر په شپږم اعلان کړی چې د روان کال د مارچ پر 23 نیټه به د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ مرکزی حکومت پر ضد د اسلام آباد پر لور لانګ مارچ کوي. خو بل پلو د پاکستان د اطلاعات وزیر مملکت فاروق حبیب پرون په بیان کې ویلي چې پی ډی ایم ائتلاف ختم شوی او پکې شامل ځینې ګوندونه په هر څو میاشت کې یو ځل د لانګ مارچ اعلان کوي. پرون په سوات کې لسګونو سرکاري ملازمینو لاریون او مظاهره وکړه. کلرکانو د ښاروالۍ سکولونو کالجونو صحت او د نور حکومتي ادارو سره تعلق لرونکو ملازمینو له حکومت غوښتنه وکړه چې هغوی ته د ژمي د سوان موادو یا چارکول الاونس پوره پیسې ورکړل سي. د سوات د کلرکانو د ټولنې مشر علي رحمان مشال رډیو ته وویل پخوا هغوی ته د ژمي د هرې ورځې پر سر 1500 روپۍ حکومت ورکولې، خو اوس د ورځې په حساب یوازې 1500 روپۍ ورکول کېږي چې د هغوی ګزاره نه پکېږي. دغه سرکاري ملازمینو دړکه وکړه چې که حکومت یې ژغ وانورېدي نو د احتجاج لمن به تر پېښوره وغځوي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د سواد خلکو استازي فضل حکیم بیا وایي د حکومت د خلکو دا مسله مخکې په اسمبلی کې پورته کړې او بیا به هم هڅه کوي چې حکومت د دوه خلکو مسله حل کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د باړي خلکو ته 12 کال وروسته د کرش یا شګو او کانډو د مېد کولو ماشينونو د کارخانو چلولو اجازه ورکړې ده. د پاکستان د قومي اسمبلی کې د باړي د خلکو استاذ اقبال اپریدي پرون مشال رړی تویل دا کار وروسته له هغه ممکن سو چې هغوی له نور مشرانو سره یو ځای د پاکستان له پوځي او انتظامی مشرانو سره لید کاته وکړل.
نو لحاظ وزیر اعلی او کور کمانډر مغلا لکه یک اندهانی را کلا چې بس تاسو غویل اطمینان ورکړي چې ان شاء الله دا به کولاویږي او مغه شانتي وشو. باغې کې موږ افتتاح وکړه د هغه په بوڅه غره کې د کرش انډستري.
په باړه کې پوز 12 کال وړاندې د عملیاتو او بدامنۍ له کبله د کرش شاوخوا اتیا کارخانې بندې کړې وې. د یوې اندازې له مخې په دغو کارخانو کې د 8000 په شاوخوا کې خلکو به کار کاوه. حکومت وایي د کرش کارخانو مالکان به د کار تر پیلولو وړاندې د خیبر پښتونخوا د چاپیریال ساتنې د صنعتونو د محکمې او ځلي انتظامي څخه اجازه اخلي. په پاکستان کې پرون له کورونا وایرس 15 کسان مړه شوي او 5106 نوي نور کسان پخته شوي دي. د کورونا په اړه د معلوماتو خپرونکي ویبپاڼې نن سهار لیکلي چې له دې سره په پاکستان کې د کورونا له وجې د مړه شوو کسانو شمېره 9113 ته پورته شوې ده. په پاکستان کې تر دې مهاله 1,63,340 کسان په کورونا وایرس اخته شوي، خو تر 2,01,000 بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي. امریکا او اتحادیان د مسکو پر ضد په داسې حال کې فشارونه زیاتوي چې روسیه د اوکراین پولې ته نږدې د زرګونو پوځي سرتیرو او لسګونو جنګي الوتکو په مټ پوځي مشقونه پیل کړي او کلکه ویره موجوده ده چې مسکو پر خپل ګاونډي هیواد برید وکړي. لویدیځ هیوادونه د اوکراین پولې ته نږدې د شاوخوا 100,000 یا تر دې هم د زیات روسي سرتیرو د ځای پر ځای کولو پر وړاندې اقدامات کوي. په دې کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د هغوی د لویدیځو مشرانو سره سلا مشورې او د امریکا دفاع وزارت لخوا دا اعلان هم شامل دی چې په سیمه کې د ناټو د حضور د پیاوړي کولو لپاره به په احتمالي ډول 8500 امریکایي سرتیري د تیارسي په حالت کې ساتل کیږي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. په داسې حال کې چې د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ سولې لپاره هلې ځلې روانې دي. ځینې رپورټونه وایي د پاکستان لغاړې ځینو قبایلي مشرانو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره کتلې دي. دغه مشرانو هڅه کړې د تحریک طالبان پاکستان مشرانو اوربند ته آماده کړي، خو هغوی د خپلو شرطونو له پوره کېدو پرته له هر قسمه اوربند نه انکار کړی دی. ټي ټي پي تر دې وړاندې هم د اوربند لپاره د نورو شرطونو ترڅنګ دا هم وړاندې کړو چې د هغوی لسلو زیات مهم ملګري او مشران به د پاکستان حکومت له بنده خوشي کوي. شنون کې وایي د پاکستان حکومت غني چې د تحریک طالبان پاکستان شرطونه مشکل دي او پوره کول یې دومره اسانه خبره نه ده. په دې رسټو کې د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید هم ویلیو چې د تحریک طالبان پاکستان سره سوله ځکه ممکنه نشوه چې هغوی ډیر سخت او د نه منلو وړ شرطونه وړاندې کول. په دې موضوع داود خټک تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی چې د پاکستان د سینیټ د ځینو غړو په غږونو پیلېږي.
ہمیں ٹی ٹی پی کے بیان سے پتہ چلا کہ حکومت اور ٹی ٹی پی میں کوئی معاہدہ ہوا ہے. میں پوچھتا ہوں، پارلیمنٹ کو تو کوئی علم نہیں ہے.
ہمیں یہ کہا گیا کہ ہمیں ان کے ساتھ صلح کرنی ہے، ہمارے بچے ہیں. خدا را وہ کون تھے جو ایف پی ایس میں مارے گئے؟
ایسے دہشت گردوں کے ساتھ جب آپ مذاکرات کر سکتے ہو تو دہشت گردی اس لیے بڑھتی جا رہی ہے.
دا آوازونه د پاکستان د سینیټ د غړیو مشتاق احمد خان، پلوشا خان او عمر قاسدی چې د جنوري په 15مه د حکومت او پوز لخوا د تحریک طالبان پاکستان نومې وسلواله ډلې سره د امن خبرو اترو د هڅو په اړه پوښتنې راپورته کړي. که څه هم د پاکستان حکومت په سرګند د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو هڅې نه دي منلي، خو یو شمېر سرکاري او غیر سرکاري سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې د مخورو قبایلي مشرانو یوې جرګې د پاکستان په نمائندګۍ د وسلوالو طالبانو د مشرانو سره ملاقاتونه کړي. دا ملاقاتونه د جنوري په 9مه او 10مه د افغانستان په پکتیکا ولایت کې شوي دي. د قبایلي مشرانو دغه 15 کسیزه جرګې بیا کابل ته سفر کړي چې د افغان طالبانو د مشرانو سره هم په دې اړه خبرې اترې وکړي. په پیښور کې خبریال او شنون کې شمیم شاهد وایي طالبان یو پروجیکټ وو چې اوس یې ضرورت نه دی پاتې.
یو خدای ومه چې د طالبانو د منصوبه چې تم وو نو دا یو پروجیکټ وو، او دا غي پروجیکټ هغه تارشي اهداف چې کوم هغه په افغانستان کې د طالبانو بیا په اقتدار کې راوستلو، په افغانستان کې د پاکستان یو وفادار یا د پاکستان یو تابعي نظام راوستلو، هغه نظام تقریبا د پاکستان چې کوم اهداف وو نو هغه پوره شو. هغوی سره روغ وو، هغوی سره خبرې کوي.
تیر کال نومبر میاشت کې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستان سره د یوې میاشتې لپاره ډزبندي اعلان کړه چې موخه یې د پاکستان او ٹی ٹی پی ترمنځ د سولې خبرې اترې پر مخ بوتلل او د امن یوې لوزنامې ته لار هوارول وښودل شول. خو د دسمبر په 10مه یعنی یوه میاشت وروسته ٹی ٹی پی د ډزبندۍ ختمولو اعلان وکړ او تورې ولګو چې د پاکستان حکومت او پوز د هغه شرطونو منلو کې پاتې راغلي چې د ډزبندۍ غځولو او امن خبرو پر مخ وړلو لپاره ایښودل شوي ول، چې پکې د ٹی ٹی پی د ترسلو زیات تو کېدیانو خلاصول هم شامل ول. په اسلام آباد کې خبريال او شنون کې حمید میر وای باید د بندیانو خلاصولو خبره پارلیمان ته راوړل شي.
مری اطلاع مطابق جو
زما د اطلاع مطابق چې کوم لیست ورکل شوی دا سه کسان پکې دي چې داغوی پر ضد مقدمات جوړ دي، نو کاغوی خلاصول کیږي نو بیا د نورو عامو قیدیانو سره ګناه ده. بهتر ده چې په دې د پاکستان په پارلیمان کې بحث وشي او بیا څه فیصله وشي.
پاکستان کې منتخب پارلیمنت میں ڈیبیٹ کی جائے اور پھر کو فیصلہ کیا جائے.
په دسمبر کې د ارزی ڈزبندے تر ختمېدو وروسته ٹی ٹی پی او ور بیا په پاکستان کې حملے تیز کړي. سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو سره په ناسته کې قبایلي جرګې یو وار بیا د ډزبندۍ خبره وکړه، خو د ٹی ٹی پی مشرانو د خپلو سلو بندیانو د خلاصولو خبره تکرار کړه. سرچینی وایي جرګې ورته د 50% یعنی نیمایي کسانو د خلاصون خبره وړاندې کړه، خو وسلوالو طالبانو له هغې انکار وکړ. مشال ریډیو د دې ټولو خبرو د پخلي په غرض د پاکستان د پوځ د رسنیو دفتر ISPR ته ایمیل واستو او د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ته په واتس اپ پیغام ولیږه، خو جواب رانغی. بل پلو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد روانه اونۍ په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي ول چې ټي ټي پی سره خبرې اترې پر مخ نشي تللې ځکه چې د دغه ډلې شرایط سخت. نوموړي په دې اړه نور تفصیل ورنکړ. د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنځ په تیرو وختونو کې یو شمیر امن لوزنامې شوي چې ورستو ماتې شوي او د دواړو خواوو جګړه لا پسې تونده شوي. دا چې کدا ور خبرې اترې کیږي او دواړه خواوې یوې لوزنامې ته رسیږي، نو د دې خبرې څومره امکان ښکاري چې دا لوزنامه به د امن راوستو کې دوامدار ثابت شي. په اسلام آباد کې د انډیپندنت ویب پاڼې مدیر هارون رشید دا یو کړکیچنه موضوع بولی چې د نوموړي په وینا د وسلوالو ترڅنګ یو شمیر نور اړخونه هم لري.
ډیر داسې هغه دي، امکانات دي، ممکنات دي چې هغه ټول به قتل غواړي، خو پاکستان خپل هم سیکیورټی پالیسی د رستوري رزو کې اعلان کړی دی. نو اوس که دوی طالبانو سره داسې هغه کوي نو کېدی شي د وقتی هغه غوشي. خو ټولو نه مهم خبره به همدغه وي چې د طالبانو حکومت پاتې کیږي نه پاتې کیږي، هغوی دنیا چې دی هغه تسلیمي که نه تسلیمي، نو دا ټول ممکنات هم قتل غواړي.
ټي ټي پی تیر کال د دسمبر میاشت کې د 50 حملو کولو دعوه کړې وه چې په یوه میاشت کې ترسره شوي تر ټولو زیاتې حملې دي. په اسلام آباد کې د کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټڈی سینټر یا د شخړو او امنیت مطالعاتي مرکز په یو راپور کې راغلي چې وسلوالو په 2021 کې په پاکستان کې 204 نوې حملې کړې چې د 2020 په نسبت 55% زیاتوالی ښایي. پاکستان په 2014 کې د وسلوالو پر ضد د ضرب از په نوم ستر پوځي آپریشن وکړ چې ورسره تر 1 میلیون زیات قبایل له خپلو کورونو کډه شول او وسلوال هم له دغه سیمو بهر کړل شول. خو له تیرو 2 کالو راهیسې یو وار بیا د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی تر سترګو کیږي. تیره اونۍ وسلوالو په اسلام آباد کې هم په پولیسو د یو برید ذمہواري ومنله او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد رسنیو ته وویل چې د وسلوالو په حملو کې زیاتوالی راتلی شي. دا زیاتوالی په داسې وخت هم تر سترګو کیږي چې په افغانستان کې د اگست له 15 طالبانو واک ترلاسه کړي چې په ځایي او بهرنیو رسنیو کې د پاکستان د ملګري او دوستانو په نوم یادېږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په سوات کې سرکاري ملازمینو پرون مظاهره کړې. دوی چې د پرس کلب مخ کې راټول شوي وو، له حکومت یې غوښتنه کوله چې د چارکول الاونس پیسې دې ورته پوره ورکړي. د دې الاونس ته لاندې به پخوا حکومت سرکاري ملازمینو ته د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره په ژمي کې د ورځې په حساب 500 روپۍ ورکولې چې اوس یې 500 روپو ته ښکته کړي. دوی د احتجاج په وخت وویل که حکومت یې غوښتنه حل نه کړه نو پېښور کې د وزیر اعلی د دفتر مخې ته به پرلت وهي. بل پلو له سواته د صوبای اسمبلی یو غړي مشال ریډیو ته وویل د خلکو غوښتنې پر ځای دي او هغه باید د پوره کولو لپاره په اسمبلی کې خپل غږ پورته کوي. نور تفصیل له نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي.
د سوات بیلابیلو محکمو سرکاري ملازمین چې پکې کلرکان د میونسپل کمیټۍ سکولونو کالجونو د صحت او نورو محکمو غړي شامل ول، پرس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کې ویل چې حکومت دوی سره د چارکولو یعنی یخنۍ کې د ګرم ساتلو لپاره سالانه بجټ 550 روپۍ د ورځې په حساب ورکوي چې دوی ګزاره پرې مشکله ده. د سوات آل کلرک ایسوسیشن مشر علي رحمان په دا اړه مشال ډېر ته وویل
نور کله به موږ تر 50,000, 55,000, 60,000 روپو پورې ملاوري وسط هغې نه 55 روپۍ ورځ نه 6,000 روپۍ جوړېږي. نو دا زموږ سره انتہائی زیاتی رہے. موږ د حکومت ته دا غوښتنه کوو، دا مطالبه کوو چې موږ ته کم از کم 500 روپۍ پر ډے کې څلور نیمې میاشتې موږ ته ملاوي دي. نو ان شاء الله سرکاري ملازمین به دبانې خوشحاله او داغوی مسله چې کومه ده ان شاء الله حل شي.
په دغه مهال آل سوات څلورمې درجې ملازمینو اتحادي مشر سید خطاب مشال ډېر ته وویل چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې دغه اناونس به دوی ته ملاوېدو، ولې موجوده حکومت د کمی تنخواه ملازمینو دغه لږ شان سهولت هم واپس واغستو.
د انګریزانو د وخت نه موږ ته دا چارکول لولو، دا به موږ ته ملاوېدل. موږ خپلو بچو له جامې واغستې، کله به یو شپرون کړه خو لکه دې ته به ناست وو. وز دا غین شل دومره جمع ده د 55 روپو درا کوس پرو دی وې پیسې نشته د سنټر د پاره د کال د پاره د پیملی د پاره چکر د پاره 825000 روپې دی بل پاس کو امن ملازمین زنګ 500 روپې حق واغی 55 روپو درا کوس کو زمنګ 162 روپې یا 170 روپې درا کوس کړي دا وسی په خور ته ویلا وټل بنو ته مو دی دا خبره کې چې د په خور د جمع یو شند زړه دا خبره کوم یو خو دی پز دی حکیم صاحب ته چې کوته دی علاقین پی منګ منتخب کړي دا مسله زمون حل کړه موږ د خلاف ذکر وځو چې زمون له درخواست غسته چې دا خبره به زه حل کوم دا خو زمون خبر نه موږ شغوالو نو موږ زمون کټ کوم
پس پات کې د صفای او بو ورکون کې ادارې دبليو اس اس سي اتحادیه مشر محمد رازق وای چې د ټولو ملازمینو په کال کې صرف دغه یو اعلان سو او دا کومول سره دوی ټول متاثر دي
زمون د بلدياتو ملازمینو صرف دا یو اعلان سته زمون نور اعلان سونه نشته ادم زمون د کټ کوي موږ ته خواص کو دا وشه کوي نه منل اپتنی صبر بیا بل عمل جوړو بیا په خبر ته زو د وزیر اعلی د کور مخه ته کېلو د پارلیمنت هاوس مخه ته کېلو د ملکن ډیویژن چسونو ملازمین الته موږ راځو او دوی خلاف موږ بوکر تاریخ کیمپ الته لگاو پراته وو
د سرکاري ملازمینو د سکرو اعلان په مسلې د سیم ایم پی په ځل کې موي چې دغه مسلې وړاندې په اسمبلی کې راپور ته کړی و او اوس به بیا هم د حل لپاره وزیر اعلی او نورو چارواکو ته رسوي
زه خوسم په کوشش کوم چې زه دو سره مرګیتیا وکم زه دو د مسله حل کم نو زه مخ خل چې دا خو څنګه زه زګ خپل کوشش کوم چې دا زما سره مدردیانی دي بالکل زړه دو سره دغه مچ ډیر واقعي خبره کمزوري خلک دي او زه اوس مې مزل خپل خبر نه تختم ان شاء الله خدای پاک ولا مسره الکه زبې الکم
د سواد درجه شارب سرکاري ملازمینو وروسته د منګورینا ترزلی کې چهره پورې احتجاجي واکوم وکړو او د خپل غختلو پاړې نارې ولګولې نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام قانوني لاري دا پروګرام ساسو لپاره بوريوال کاکړ جوړوي راځي چې ورته وښو
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي تاسو د قانوني لاري په نامه د مشال رادیو اونې ز خبرونه اوري او زه بوريوال کاکړ مو د کوربه په سرکلي کوم د دې نوې په خبرونه کې پر دې بحث کوو چې په پاکستان کې په صوبایي او وفاقي ملزمتونو کې څه فرق دی د دې ملزمتونو ترلاسه کولو قانوني لارې چارې څه دي په پاکستان کې وفاق څو کارکونکو لري او په دې کې د صوبو برخه څومره ده آیا دا ملزمتونه د قابلیت پر اساس ورکول کیږي کنه د هرې صوبې خپل برخه ده آیا د ملت پالو دا خبره سم ده او کنه چې په وفاقي ملزمتونو کې د دوی پر برخه انصاف نه کیږي تا او لدی سره تړلې نورو پښتنې هم د دې څنګه ل پوهانو سره شریکو او ردو ته د مشال رادیو د دې خبرونی طرفه را سره اوسې د پاکستان د اساسي قانون لمخي دا یو وفاقي ملک دی چې څلور صوبې لري په دې کې د نظام چلولو لپاره کارکونکو پر سر کې په مجموعي توګه په دوو ډلو ویشل شوی دی یو ته صوبایي ملازمت او بل ته وفاقي ملازمت وای اوس پښتنه دا چې په بنیادی توګه په صوبایي او وفاقي ملازمتونو کې څه فرق دی د اړوند چارو پو او یو حکومتي افسر موجب پانیزای داسې وضاحت کوي
صوبایي ملازمتونه یا وفاقي ملازمتونه موږ داسې سره جلا کولای شو چې کوم صوبایي گورنمنت یا صوبایي خپل بجټ زه کوم ملازمینو ته پیسې ورکي او کوم کار جنه شي هغه ته صوبایي ملازمت وایي او کوم ملازمتونه چې په وفاق کې دي فیډرل گورنمنت کې دي چې اسلام آباد کې هغه چینی هغه وګوري هغه وګ ملازمینو ته کاغذ د ریلوی دي کاغذ د پولیس دي کاغذ د ډیسټریکټ مینجمنت دي کاغذ د نور دي هغه ته موږ وفاقي ملازمین وایي
وفاق د نور واک ترڅنګ د ملک د ملازمتونو پر یو لویه برخه هم اختیار لري د کابینټ ډیویژن د 2020 کال د ریپورت مطابق په وفاق کې 2,23,319 سانکشن نوکری وي او 5,15,281 نوکری وي موجب پانیزای د سنکشن او اکچوال نوکری په اړه وای یو هغه دی چې خلک پر لګیاوی کار کوي او بل هغه دی چې لا خالی وي
هغه پوسټونه دي چې په هر موکمه کې فرض کړه لزره پوسټونه خالی پراته، کله 5000 خالی پراته، کله 5000، الانکه هغه منظور ویل فاکزه دوی ډکړي دي ته وسه نه دي، یا عدالتي معاملات وی یا اسی سستی وی یا گورنمنت چینج سوی، نو یو سانکشنډ نمبر جلاوی او چې کوم ډکتي خلګ پر لګیدلې دي تنخواه یې هغه اکچول جلاوی، نو اکچول همیشه تر سانکشن کم وی، همیشه څو پوسټونه په هر موکمه کې خالی پراته وی چې دوی سوکا سوکا وختن په وختن ټکوي.
خلګ زیاتره وخت هڅه کوي چې وفاقي ملازمت ترلاسه کړي. له موجب پانیزی څخه مې وپوښتل چې د قانون له نظره د وفاق او صوبې د ملازمتونو په مراتو کې څه فرق شته او کنه. هغه وویل
عموما دا خیال وی چې د وفاقي ملازمتو مراعات ډیر شوي، خو زما خپل رائے دا ده چې دا ډیر فرق نه لري. چې کله د ولس گریډ زې یا بالا ته ولاړ شي هلته بیا د هغو لږ صورتحال بهتر وي. د وفاقي ملازمینو هغه د کور د پاره پیسې ورکړي، د کرایې د پاره پیسې ورکړي، د استوګي د پاره یو میډیکل الاونسز وغیرہ لږ بهتر وي، ډیر فرق نه وي. چې ډیر زیات سړی نشي ویلی چې هغه ډیر زیات شته دی او ډیر بیکار.
اوس پوښتنه دا ده چې د وفاقي ملازمت ترلاسه کولو طریقې کار څه دی؟ د ویل دا په مسلک او زده کړو پورې اړه لري. نوموړي د لوړی کچې د نوکریو په اړه زیاته کړه،
یو خو ټیکنیکل پوسټونه دي، انجینئرز دي، لکه په سوئی ساودن ګیس کمپنی کې یا په پټرولیم کمپنی کې یا په بل کې، هغه خو نو ته انجینئر وي، یا ماسټر ډیگری به درسره یا پی ایچ ڈی به درسره، یا خو ډېر ټیکنیکل دي. یو بیا کمیشن پوسټونه دي چې پبلک سرویس کمیشن یې اناؤنس کوي یا اعلان کوي چې بای خلک دا اپلای ور باندې وکړي، نو په هغه کې به تاسو ورلس جماعت کم از کم ویلي، او بیا د دغه امتحان چې سی ایس ایس ورته وایي، سینټرل سپیریئر سرویسز، د دغه امتحان به تا تیاری کړي او بیا به ته اپلای کړي. او یو چې بیا دي ډپارټمنټ بیا خپل هر محکمه چې د خپل پوسټونه جلا ایډورټایز کوي، هغه پبلک سرویس کمیشن ته هم ورکولای شي او په خپل ایم اعلان کولای شي. باقی کم کم از کم ستا ماستر ڈگری خونو پکار دی، یا کم از کم ستا گریجویشن خونو پکار دی، بیا که دیر خلق اپلائی وکی چی درخواستون چی بیا اگه پا زراو کی وینو، بیا یک تیست ورطا چیش دی، سکرینینگ تیست ورطا بیایی چی حقا تیست بم تکه. نو هر نوکری چی بی لسترا لولس گرید الور سن اتسا تیاری خام خواه وایدی، اسی واکین یا اسی لیارو تا نسی وطلالای چی پستوار لی نوکری دا پیدا.
هغه وویل د ټیټی کچې ملازمتونه ترلاسه کول او یا د هغوی قانوني لارې چارې بیا نسبتا اسانه دي.
کلریکل نوکری، سپورټنټ لیول یا چوکیدار، چپراسی یا ډرایور، هغه کې ډېره تیاری نه وایي، هغه صرف ما چې ستاسو ډیګري او د ایجوکیشن پوښتنه کوي چې تا تعلیم څو اخیستی دي، او له هغه حساب هغه ته وایي چې کاغذان را جمع کړه. نو که هغه کوم کاغذان ډېر وي، نو بیا دوی لانګ لسټنګ، شارټ لسټنګ باندې دوی نمبر څو دیا سړی څنګه دي سیاحت په حواله، یا دا څه معمولی سکرینینګ یو کې، نو هغه ډېر تیاری نه وایي.
په پاکستان کې د تعلیمي معیار له پلوه د صوبو ترمنځ ډېر فرق لیدل کېږي. د ځینو صوبو تعلیمي معیار شوي او د ځینو هغه کمزوري. اوس پوښتنه دا ده چې پر وفاقي ملازمتونو یوازې د ښه تعلیم لرونکو حق دی که نه د صوبو لپاره څه ځانګړي برخه یا کوټه هم پکې شته؟ مجیب پانیزه یې په اړه وایي،
یا د صوبو کوټې یقینا پکې شته. اوس په سی ایس ایس کې چې دوی چې کوم سیټان هر محکمه جمع کوي، او پبلک سرویس کمیشن ته فرض یې کړه، انکم ټیکس ډپارټمنټ دی، فارن سرویسز دی، پولیس دی، یا پاس دی، پخوا چې بی ڈی ایم جی ورته وایي، نو هغه کسل پوسټ هم راواستي و پبلک سرویس کمیشن ته چې بای د اصل کسان زما پکار دي، نو هغه بیا پر دغه باندې تقسیم چې د پاپولیشن د ریشو له حسابه چې کوم په این ایف سی کې دوی اشی دي، دا غل حساب تقسیم سی، او یو ډیر ګڼ شمیر چې دی هغه دوی د میرټ ته فارم شي، نو اول خو ته خپل صوبایي کوټه باندې راشي، او که ته بیا ډیر شې قابل لې که صوبایي کوټه باندې نه راځي، دا ته ډایرکټ میرټ ته موتلای شي. نو دا خصوصا پبلک سرویس کمیشن د سنټرل سپیریئر سرویسز ایگزام ډپارټمنټ سی کوي، ډپارټمنټ هم ډیر هر وخت چې دی تقریبا کوټه لري. په وفاق کې هر صوبه کې سندې کې، بلوچستان کې، پنجاب کې، خیبر پختونخوا کې دا چې دی خپل کوټې لري او د کوټې مطابق خلک اخی.
په پاکستان کې ملتپال ګوندونه زیاتره وخت دا شکایت کوي چې د دوی په وینا د نور وسایلو ترڅنګ په وفاقي ملازمتونو کې هم د وړو قانونو حقونه تر وړل کیږي. دوی وایي یو پلو د وړو صوبو برخې کمې ایښودل سوي دي، او بیا هغوی ته هغه وړې برخې لا هم په پوره توګه نه ورکول کیږي. لوی کارپو موجب پانیزی می وپوښتل چې د ملت پالو دا شکایت تر کومه حده پر ځای دی. هغه وویل
په دې کې څو ډیر حقیقت شته، یو څو خو بیا کله کله مغالطه پکې راشي. څه حقیقت دا تر استه چې وفاقی ادارې چې کله دغه اعلان کی او خلق خپل فارمان یا درخواستونه ورته جمع کی، نو کله درخواستونه نسی جمع یا دوی په اخبارو کې نه ورکړي، یا زه ته دلته ناست په بلوچستان کې، په پښین کې، او په مستون کې، او په پنجګور کې، یا په ژوب کې خبر نسو، چې کله خبره ور جمع کوي دوی بیا هغه تاریخ تر سبب بیا چې دوی د بلوچستان فرض کې خلک نه رااله، دوی باید چې دا چیز دی کیری فارورډ کی، او دا بل واری بیا ایڈورټایز کی چې بای تر واره زموږ خلک نه رااله. دوی څه وکړي چې پر هغه باندې دننه په ډپارټمنټ کې یو محکمه جاتی یو منظوري واخی، او دا واخی چې چونکه د بلوچستان یا خیبر پښتونخوا یا د سند خلک نه رااله یا کم رااله، نو موږ به دا نوکری داسې کړو چې فلحال به د خلکو ته ورکړو چې موږ اپلای کړی دا، یا میرټ والا ته به ورکړو. دا بل واره چې بیا موږ برتی کوو بیا دا او سبو ته بیا کشیر او کمپنسیټ به کوو. نو دا بار بار دوی داسې عمل کوي چې هغه موږ ته ګیله جوړه کړی دا. دویمه خبره دا چې کله یو مسله مو سره دام شروع چې د خلکو ډومیسایل جوړ کړی دی،
د د پوینا د دې بل وجه د وړو سبو د خلکو په یو نه یو بڼه کمزوري هم ده.
او یو پدې کې بل حقیقت هم شته، هغه بیا زموږ د خاصوستي ده. یو خو موږ خبرونه اخبار ریګولر ګورونه یا سایت ګورونه چې کله دوی د محکمه خپلې نوکریانی په اخبارو کې ورکه چې خلک اپلای وکړي، نو موږ داسې اپلای ونه کړو. بیا زموږ ځوانان داسې د سستي شکار دي چې باید د وسلار سي خامخا اپلای وکړي په اسلام آباد کې بوسي، یا دلته د مور د پلارم خیال دا وي چې زما بچی کې بس ما ته څنګه ناشتې د لیک لږ ګټیم ټیکې دي دای نو اسلام آباد لږې، نو بیا مسافري ده نو خواري ده نو فلانات. دا درېمه خبره ده. او څلورمه خبره دا ده، اخري خبره ده چې کته اپلای کوي پر کښته کلریکل سټاف باندې فرض یې کستا نوکری کستا تنخواه کستا 3000 یا 5000، نو سرویش 5000 چې په اسلام آباد کې ژوند کوي ارته ژوند ډیر ګران دی. نو کته سرویش 5000 اخی ابو نی به ته کرایه ورکړي، ابو نی به ته په ځان شای خوري، نو تاته که سره بچت کوي نو خلک په دغه مودې ته ترجیح ورکوي نه.
د پاکستان اساسي قانون د صوبو ترمنځ د یووالي ضامن ګڼل کیږي. د هغه وجه دا ده چې په دې قانون کې د ټولو صوبو او د هغوی د ولس د حقونو تعین شوی دی. له قانون پو حبیب الله ناصر څخه مې وپوښتل چې د ملت پالو شکایتونه د آئین له نظره تر کومه حده پر ځای بلل کېدای شي. هغه وویل
په ادارو کې اوله اداره زموږ د عدلیه غه ده. زموږ د عدلیه غه چې د بلوچستان کم په فیډرل پوسټونو جوړیږي، هغه یا خو خالی پاتې دي، څوک برتی سوي نه دي په هغه باندې، یا که بیا برتی سوي دي د نورو صوبو خاص کر د پنجاب د صوبې خلک په هغه باندې برتی سوي دي. د غرنګه کته راواخې د اسلام آباد های کورټ کې زموږ د بلوچستان های کورټ یو کوټه واغه اوس داسې میاس مخکې پرکړه وسوله، تر دې مخکې په هغه باندې بل جد صاحب ناستو. د غرنګه کته بیا فوج راواخې، او د غرنګه کته بیا ته نورې ادارې راواخې، ټوله په هغه تناسب سره نه دي. اصل کې د دې وجه دا ده چې په پاکستان کې چې کوم د اختیاراتو ویشل سو فارموله ده، هغه د علاقو په بنیاد نه ده، هغه د آبادی په بنیاد باندې ده. نو چونکې هغه د آبادی په بنیاد باندې ده، نو کمې کوچنۍ صوبې چې کمې دي، هغو همیشه څه دغه تحفظات دي، د هغو دغه ویره ده چې زموږ یو خو هلته برخه بالکل نه سه، یا که برخه سه په هغه باندې وفاق له موږ سره مختلف چل ول کوي، او هغه سیټان خالي پاتې.
ایډوکیټ حبیب الله ناصر زیاته کړه چې په پاکستان کې هر کام او هر وګړي ته خپل قانوني حقونه ځکه نه رسیږي چې د د په وینا په دې ملکي ویش د آبادی پر بنیاد شوی، او آبادی د ځینو قانونو او صوبو ډېر وي او د ځینو هغو لږ.
تاریخی پس منظر سی وګورئ، بنگلاديش کم موجوده است، بنگلاديش تک هغه ټیم سي د کوم مغربي پاکستان، نو هغه لمر سه جلا په دغه خصوصي هغه ولې سدا به دی آبادی په بنیاد باندې، په هغه ټیم دغه موجوده پاکستان ورته ول سی یاد به رکبه په بنیاد باندې. لیکن که کم ټیم سي هغه مر سه جلا سو، بیا سي دلته د سلور کومنه پنځه کومنه زرافات سو، یا سلور سو به زرافات سو، هغه په مز کې بیا د خبره رااله، بیا بیرته دغه پنجاب ول سی یاد به د آبادی په بنیاد باندې، او دا به د رکبه او د حقوقو په بنیاد باندې نه. نو دا خو قانوني او آئینی اړخ دا ده، لیکن په آئین کې دا کوم زیات لسم ترمیم اصول، لا لسم ترمیم بعد د صوبو خپلم دغه ول ستانولو کوټه ولې، لیکن له بده مرغه چې لا لسم ترمیم بعد هغه اوس د خلکو ډیرو خلکو ادارو یا خلکو نه د خوښ نه په پاکستان کې هغه لسم ترمیم کوشش کوي چې هغه بدل شي.
اوریدونکو تاسو د دې اونۍ په قانوني لارې خبرونه کې په پاکستان کې د صوبایي او وفاقي ملازمتونو د دې ملازمتونو د ترلاسه کولو پر طریقې کار او په دې اړوند د شکایتونو په اړه د پوهانو خبري اوریدې. په راتلونکي خبرونه کې به د یوې بلې موضوع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکم. هر ځای چې یاست ژوندي خوندي او خوشاله اوسئ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس ترته 19 خبرونه مشال ریډیوي مجله وړاندې کوو. دا اونۍ د اداکار رشید ناز پمړینه د مشهور اداکار جمال شاه مرکه مدرته کړې ده او د افغان لیکوال لال باچا ازمون سره دغه پچاپو او ناچاپو کتابونو خبرې شوې دي. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال ریډیوي مجله دا مشال رډیوی مجلې قدرمن اوریدونکو ستړي مشه. دا ونې په خبرونه کې د پښتو، اردو، هنکو او غنو نورو ژبو په ډرامو او فلمونو کې د کارکونکو مشهور اداکار رشید ناز پر مړینه د غو د ملګری اداکار جمال شاه سره مرکه درته لرو. د کابل پوهنتون د استاد لال باچا ازمون سره مو د غو پر ژوند او کار خبرې کړي. نو موړي لسلو زیات کتابونه لیکلي دي. په پښتو، هنکو، اردو، پنجابي او ځینو نورو ژبو کې کارکونکي مشر اداکار رشید ناز د 2022 کال د جنوري په 18مه د ورپیخې ناروغۍ نه په اسلام آباد کې وفات شو. هغه د 1947 کال د سپتمبر په 9مه نړۍ ته سترګې غړولې وې. د وفات پر مهال د هغه عمر 83 کاله و. رشید ناز د 1991 کال راهیسې په شوبیز یا د فلم او ډرامو په صنعت کې و. ایک تھا گاؤں، ناموس، دشت، زما جنگ، خواب سرائے، پتھر، خوشی ایک روگ، دوسرا آسمان او زین نور داغه مشهور ډرامه دي. نوموړی هم دارنګه په زما جنگ، ډکیت، لړکی پنجابن، قیامت، کندهار بریک، کشف دی لفټننګ اف دی ویل، ارمان، کراچی سے لاہور، گل جانا، پھری، ورنا، خدا کے لیے، بیبی او زین نور فلمونو کې نه هېرېدونکې اداکاری کړې ده. د پاکستان ډان وسپانې د جنوري په 13مه د نوموړي په اړه لیکلي. هغه د 250 نه په زیاتو تلویزیونی یا سټیج ډرامو او فلمونو کې کار کړو. بلې پاکستاني ورسپانې د نیوز بیا د جنوري په 13مه نیټه لیکلي چې د پاکستان حکومت نوموړي ته پراید آف پرفارمنس ایوارډ ورکړو. ویکیپیډیا هم د دې خبر پخلی کوي او لیکي چې دا جایزه ورته په 2009 کال کې ورکړل شوې وه. د دغه نوموړي اداکار وروستي مراسم په پیښور کې ادا کړل شو او عمل ته خاورو ته وسپارل شو. ما د نوموړي د ژوند او کار په اړه له وتلي اداکار، کلتوري شخصیت، هنرمند او په اسلام آباد کې د هنر کدی په نوم د هنري مرکز مشر جمال شاه سره خبرې وکړې. جمال شاه د نوموړي نږدې ملګری هم پاتې شوی. زما لومړی پوښتنه ترې دا وه چې د رشید ناز مړینې څومره تشر منسته کړې ده.
رشید ناز ما شاشنا یم، زما په سیریز کې کارم کړیو، گرداب نومو. دا یو ډیر نامتو ډیر زبردست اداکارو، د پېښور نه خپل کار شروع کړی. د پېښور ډیر ډرامو کې دي کارو کې، بیا په فلمونو کې هم کار کړی دی لکه خدا کے لیے، بیا د هندی فلمو کې هم یو دو فلمو کې کار کړیو. ډیر باصلاحیت سړی و، دومره لوی فنکار و چې څک پس سیدا زید فریشو هغه د کېده سیدا د سیاسان کار نه دی. رشید داز اسی په هیڅ د انسان هم ډیر خوږ انسان و، ډیر ښه ملګری و، ډیر ښه دوست و، او ښه پوه سړی و، ښه فهمیده سړی و، په شیانو خبر و، په ژوند خبر و، او څه کردارونه چې دا کړي دي په ډرامو کې هغه به یو یادګار دغه ذخیره پاتې سی د کتونکو دپاره
صحیح
او دای به همیش په ډېر ستاینې سره خلک یادوي.
صحیح جمال شاه صاحب، تاسو هم فلمونه هم جوړ کړي، ډرامې هم جوړې کړي، کله چې د رشید ناز صاحب سلیکشن به کېده دی به څه رقم رولونو دپاره خوښول کېده چې د پاغه رول کې راشي؟
د په یو میوزیک ویډیو کې چې کوم شه منصور جوړ کړی دی پاغه کې دی د شاهنشاه اکبر کردار هم کړی دی. زما په سیریز کې دی د پولیس یو لوی افسر وی، د ده شخصیت داسې و چې دا کوچني رولونه کردارونه مده ته خلک نه ورکول، وسط پکشي و ښه کداور سړی و، نو ښه کردارونه ده ته ورکول سوي دي. مطلب د مرکزی نوعیت داسې کردارونه چې په ډرامې کې به یو خاص حیثیت درلود، نو په دې چې دا یو ډېر باصلاحیته اداکار و، ډېر مطلب د ده د کردار نگاری چې هغه ډېره گهرائی درلود یو
صحیح
خلکو ته ډېر خوند ورکو.
صحیح جمال شاه صاحب، ځینې د پښتنو لوی هنرمندان وي، فلم آرټسټان وي یا د ډرامو آرټسټان وي، خو هغوی ملته تر پېښوره محدود پاتې شي یا تر کوټې محدود پاتې شي، خو رشید ناز صاحب د ماشاءالله تاسو یا ځینې نور دي، دوی بیا په دې توانېدلي چې په قامي سطح باندې هم د پاکستان نومونه ځلولي دي، یوازې قامي نه بلکې په نړیواله سطح باندې پیژندل شوي دي. نو څنګه دا ځینې وتوانېږي او ځینې ونه توانېږي؟ د دوی د کامیابۍ راز څه وي؟ دوی ډېر محنت کوي که څه حساب؟
دا خو نو ظاهره ده محنت ډېر زیار دا خلکو کړی دی. اوس د پېښور دلیپ کمار تللی و، د هندي سینما د ټولو نه لوی اداکار دی، ما خیال هر نفر دا په دا دغه متفق دی چې دلیپ کمار نه لوی اداکار تر اوسه نه دی پیدا شوی. بیا قادر خان د کوټي و، رحمان د کوټي و، نور ډېر خلک و چې د کوټي تللي و، د پېښور جینت و، زکریا خان نوم و، دا امجد خان پلار و، نور ډېر داسې خلک و، دغه څه نومې دی مدو بالا ویل کېږي چې د سوات و یا د سوابې و. نو په پښتنو کې مطلب ټیلنټ خو بے حد زیات پروت دی، خدا دې چې مواقع ورته ورکړل سي نو دوی ډېر مخته تلی سي. اوس رشید داس په هندي فلمونو کې هم کار کړی دی، ما په نړیوالو هالیوډ فلمونو کې هم کار کړی دی، دغسې نور ډېر خلک و، محبوب خان یو ډېر لوی ډایرکټر تیر شوی دی، هغه هم پښتونو د انډیا. او بیا دلته د اجمش په سیمه کې چې کوم خلک پیدا شوي دي، دا بدن منیر سو، دا رحیلا سو، او ډېر لیکوال دي، ډېر سندرغاړي دي، په افغانستان کې ډېر زبردست خلک پیدا شوي دي، د صلاحیت کمی خو نسته. خدا دې چې داسې پلیټفارمز وي چې دا پلیټفارم دا فنکارانو ته ځای ورکړي او دوی ته د پرمختګ لارې چې دي د هغو یو دغه لارو لیکه برابر شي. د دې لپاره ډېر زیار پکار دی، ډېر کوښښونه پکار دي، په دولتي سطح باندې او په شخصیتي سطح باندې.
صحیح. او د رشید ناز صاحب چې د ما خو د پښتو م اوریدلی و ډرامو کې، د اردو ډرامې مې کتلې دي، په هندي فلمونو کې مې کتلې، په انګلیسي کې، خو زه پوه نه شم د اصلا مورنۍ ژبه کوم یو وځکه دی، په ټولو کې تقریبا ډېر ښه روانو
دی چې دی آسی، مطلب د ما سره څه خبره د څه وی دی تعجب د مورنۍ ژبه ظاهره ده، په پېښور کې دی اوسېدلی دی، نو پښتو یې ویله یا به هندکی ویله، فارسی دا خو نو هلته دی نسوی ویله یا دری چې ده، نو پښتو یې ښه صفا پښتو زده و سوچه، او پنجابی هم ویله سوای، هندکی هم ویله سوای، اردو یې ډېره ښه ویله سوای، نو دا ډول دغه وی.
او د رنګ داسې سور سپین او داسې د ګلګت او د دې سیمو معلومېدو یا د چترال چې وي کنه،
د ګلګت معلومېدی یا هزاره معلومېدی داسې.
بله بله.
د تاجک زیات ما ته ازبک ښکار کېدی
صحیح
او ترکمان
صحیح. او اخیره پښتنه به دا در نه کوم جمال شاه صاحب چې دی چې وفات شو د د مړینه چې څنګه انعکاس شو پاکستانی رسنیو کې د د چې څومره حق واغه ورکړل شو په حکومتي سطح یا په میډیا کې دی هغه سی وزلید کنه
خبره دا ده چې میډیا باید چې د خلکو محتاج وي
بله
د میډیا سره د خلکو د ستاینې ګیله سي دا یا نه کول ګیله سي دا بیکاره ده زموږ میډیا سي دا هغه نمائندہ میڈیا دا نا دا دا سیٹانو میڈیا دا یا دا دولت میڈیا دا دی دا پارا دا رشید ناز یا دا نور دا بشتلو خلق و رازا خلق سی دی آغا بایی چی دا میڈیا محتاج نیوی بس خلق خلق چیو آغا دا دی پا ایسیت باندی پو دیر زیاد پشول پشوی رشید ناز زما خیال د خلکو مینه چې د هغه د رشید ناز لپاره او دواوی سي دي هغه دي دا میډیا هیڅ معنی نه لري.
دا اداکار او کلتوري شخصیت جمال شاه چې د ارواښاد رشید ناز پر ژوند او کار تاسو سره خبرې کولې معلومات درکول. لا مشال رادیو نه د مشال رادیوی مچلاوره کتاب داس یو ملګری دی چې بنده سره په چوپ خلګو یا وی خو په پښتني ټولنه کې ل لیکوال او شاعرانو پرته ډیر کم خلک داسې موندل کیږي چې د کتاب له مطالعه سره آشنایی ولري. همدا وجه ده چې د پښتنو په ډیرو کم کورنوي کې بعد د کتابونو لپاره الماری ځانګړي شوی. دا چې په کورونو کې د کتابونو لپاره د الماری ځانګړي کول د کورنۍ په غړو سمره مثبت اغیز لري. د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد د کابل پوهنتون له استاد پوهان ډاکټر لال باچا من سره مرکه کړی دا استاد لال پاشا زمون د 1300 لسیزو راځي په ادبی او فرهنګي ډګر کې فعال پاتې شوی او لسلو زیات خو خپل کتابونه لیکلی او خبره کړی دي او تر سلو عنوانو زیاتې د نورو لیکوالو او شاعرانو کتابونه خبره کړی او په کورونو کې د کتابتونونو لپاره وړیا وشلې دي. دا چې هغه د عمر په 100 کلنۍ کې په کتاب راټولولو پیل کړي له استاد لال پاشا ازمونه یو
ز د یو عالم زوی پلار به مې اخبارونه راوړل ما به دا اخبارونه ټولول لومړی چې لیک مې سم نشول وسته ګران راته نو عکسونه نه به مې خوند اخسته عکسونه به مې لیدل عکسونه به مې اړول لاړول بیا به دا عکسونه لاندې کوم کیپشنونه چې دا به مې لوسته تر هغه وروسته چې ورور په لوست راغلم دا اخبارونه به مې ولوستل. دا اخبارونه خصوصا هغه رنګه اخبار را باندې خلګېد تر ډیره وخت په دا اخبارونه وکړه چې په کورنۍ جګړه شروع شوه نو هغه اخبارونه وسوځېدل ور سره څنګه بیا می ورور چې د خونزي پښپغم ټولګي کې ومه مشال خان لیسه کې ومه بیا چې کله نګرار ته لړ ولته می درس ویلی یو یو کتاب به می پیدا کو دا د یو یو کتاب لپاره به می یو ځانګړی ځای په کوټه کې برابر وو خو هغه وخت کې یو کوټه وو ژوند شرایط ستونزمن نو ورور د کتابونو زیات شو چې کله فاکولټی ته راغلم نو بیا منظم بیا خو نو کوټه هم زیات شو کورم شو نو د خونځي په راستو سفرو کې چوم نو کتابتون مې جوړ کزان ته ورور هغه غني کېدو بډای کېدو
استاد اوس راته دا وایي چې تاسو خو کتابتون لري د کې شک نشته دی چې دا کتابتون به تاسو سره په جلال آباد کې هم وي په کابل کې به در سره هم وي چیرته چې تاسو توګنه وي التبا تاسو سره کتابونه وي او بیل کتابونه نه کیږي ستاد کتابتون نه ستاد کورنۍ غړو ستاد بچو او تاسو خپلوانو یا هغه دوستان چې وخت په وخت ستاد ملمزه ته درغلي دی او کتابتونې لیدلې په غوي سمره غیس پیسته
هر کورنۍ ته پکار دی چې په خپل کور کې د کتابونو لپاره لک تر لګه یو الماری بیل کی یو الماری زې ورته را بیل کی دا د دې لپاره کله چې د ماشوم را پاتېږي لومړی سترګې باید په هغه الماری ولګي د ماشوم ذهن ډیر زر له کتاب سره بلدیږي کتاب د فرهنګ د دودول لپاره یو بهترین هر همدار چې هر کورنۍ استثنا پکې نشته د خپل کور د راتلونکي لپاره د ماشومان د روزنې لپاره باید په خپل کور کې یو کتابتون ولري ژوندم ګرځنده پاتې شوه کابل کې او ننګرهار کې اوسېدلی یو کابل کې مې چې کوم کتابتون جوړ کړی او د محصلۍ د دورې او د مطالمې د دورې کتابتون مې و، د هغه کتابونه زیاتره له منځه لاړل، جګړو وخوړل، زما د کتابتون برخه یې وکړه. یوه جالبه خاطره به درته ووایم، په جلال آباد ښار کې، د جلال آباد ښار په مخابراتو څلور لارې کې، دلته به کتابونه د کابل نه راوړل کېدل او د سوداګرو به پلورل. یو ورځ راځم، د پوهنتون مې رخصت شوی یم، ماسپښین مهال دی او چې کتابونه ګورم، نو په کتابونو کې مې یو کتاب باندې سترګې ولګېدې، ماته د خپل کور معلوم شو چې وا مېړه، زما هغه نښه پکې وه چې ما به لیکل چې دا کتاب زما د کتابتون دی، دا نښه پکې وه. همدغسې را باندې یو سردردی راغی، یو بې حاله شوم او هملته کېناستم. هغه خلک راغله او را باندې راتاو شو، بیا وروسته وروسته رانه پوښتنه کوله چې دا څه حساب ولې ظوف وي. ما ویلې دغسې دا کتاب مې ولید، خپل کور خپل کتابتون مې رایاد شو، دا زموږ د کور نه راویستل شوي وو، هلته پلورل کېدل. هغه کتابونه مې بیرته بیا په پیسو واخیستل. په جلال آباد ښار کې مې کور دی او هلته مې کتابتون جوړ کړ. بیا د دې کتابتون برخه کله چې د طالبانو هغه لومړنی دور پای ته رسیږي او د امریکایانو ګواښ چې بمبار به کېږي، نو ما خپل کتابونه د کور کورنۍ په واسطه باندې کلي ته ولېږده، ولاس کې مینې ته. په دې لیک کې هم زما د کتابونو برخه وشوه، هلته کتابونه رانه خراب شو. بیرته مې چې بیا را انتقالول هم کتابونه کم شو. د غښتلتیا او د پیاوړتیا لپاره مې ډېر کار کړی چې بډای شي دا کتابتون، او زما ماشومان هم دومره دي چې کتاب ګوري نو لږ تر لږه کتاب باندې سترګې لګېږي، او دا د مطالعې فرهنګ چې دی او دا مینه غواړي. او دویم دا چې زما ملګري چې راغلي دي شاعران او لیکوال، نو د کتابونو نه خوند اخیستی دی، او زما توصیه ورته دا چې کتاب ولولئ، همدلته یې ولولئ، د وړلو لپاره نه دی. خو که چا را باندې ټینګار کړی، بیا هغوی ته مې ورکړي دي چې وی سي او استفاده ترې وکړي، بیرته را وړي، خو زنو را وړي او زنو سره لا اوس هم پاتې دي. دا دریمه خبر ده چې ما ډیر کوشش کوم چې زه په خپل کور کې پاتې شم، او د خلکو ته مې ګټه دا وي چې دا کتابتون پرانیزم او په اونۍ کې دوه یا درې ورځې خپل سار تر ماښام پورې هملته کینم، او دا خلک د کتاب د فرهنګ سره بلد شي او راشي زما د کتابتون استفاده وکړي. هغه ارمان مې تر اوسه پورې پوره نه شو.
استاد، په تیرو شلو کلونو کې بیا تاسو به په ننګرهار کې لوی لوی سیمینارونه جوړول، او بیا به مو ورته په لسګونو عنوانونو بیلابیل کتابونه چاپ کول. مثلا د فولکلور د سیمینار دپاره به مو فولکلوریک کتابونه راغونډول، چاپول به مو د موسیقۍ دپاره، د موسیقۍ په اړه باندې، د ژورنالیزم په اړه، په بیلابیلو موضوعاتو تاسو سیمینارونه ورکړل، او د لری بری او د کوټي پورې خلک راورسېدل او دغلته په سیمینارونو کې ګډون وکړ او کتابونه چاپ شو. دغه کتابونه به تاسو په دا تیرو کلونو کې چې تاسو سیمینارونه کړیو، سو عنوانه کتابونه چاپ کړي، او داسې د مهمو مهمو یو څو کتابونو یادونه وکړي.
د ختیځې سیمې لیکوالو ژورنالستانو خپلواکې ټولنې یو هدف، یوه موخه دا وه چې د کتاب لوست او د کتاب د چاپ فرهنګ بیرته دود شي، او خلک په کورو کې ځان سره کتابونه ولري. ډیره ګرانه ده چې یو څوک خصوصا پښتانه په کتاب باندې پیسې ورکړي، نو دغه سیمینارونه موږ په همدې موخه جوړول چې لږ تر لږه دا ګډونوالي هغه خلک دي چې د کتاب د فرهنګ سره بلد دي، نو دا خلک به دا کتابونه واخلي، کورو ته به یوسي، هم به ترې خپله استفاده وکړي، هم به ترې د کورنۍ غړي او هم به ترې ملګري استفاده وکړي. هغې ټولنې شاوخوا 150 سرلیکه یا عنوانه کتابونه خپاره کړل، بیلابیل تقریبا تر 15 زیات لوی سیمینارونه، تر 500 زیات ورکشاپونه، واړه واړه سیمینارونه، ادبي غونډې جوړې کړلې.
استاد، په دې وروستیو کې تاسو د پښتو ادب د نومیالي ستوري مولانا قیم الدین خادم کلیات راټول کړل او چاپ مو کړ، او بیا مو لاغن وروسته د استاد سعد الدین شپون آثار راواغستل، او بیا هم په ډېر ښکلي او په ښه بڼه او په ښه صحافت باندې خپاره کړل، او د مینوالو لسونو ته مو رسېدل. که څه هم زه تېنه تر اوسه پورې نه د خادم صاحب د کتاب نه برخمن شوی یم، او نه هم د استاد شپون د اثارونه، او تاره سره واده کړی د انشاءالله را کوي دا په دې باندې داډی. دغه کار تاسو ته څومره یعنی اروایي سکون درکړو؟
یو مشهور متل دی، وای ځنې کیسې ګټي او ځنې پیسې ګټي. پیسې به موږ ګټلې وي، خو کیسې هم داسې ګټلې چې زما همیشه سودا وه چې دغه د خادم صاحب نثرونه چې وو او د ده به لیکلې چې وي، هغه د هېواد په مطبوعاتو کې وي، خورې ورې وي، مال دا راټول شي، ځکه زه د هېواد په مطبوعاتو باندې ډېر زیات ډاډه نه وم. همیشه جنګونه خوړلي دي، نظامونو ساتنه نه دا کړی کاغه هر نظام دامو چې پکې کار کو یعنی دام د دې جوګانو سوچې لګ تر لګه دا کتابتونونه ډیجیټلایز کی دا ټول سکین کی او کمپیوټر او نیټ ته وخیږي دا کار ونه شو نو بیا سودا را سره دا و چې نه به دا د هیواد نه به د انیس او نه به دا نور پخوانی کلکسونونه چې و لکه ژوندونو یا نور نورو دا به پاتې نه شي. نو د استاد زیاتره لیکنې چې دي د استاد کامالدین خادم په دې مجلو کې چاپ شوي وو تاسو همدا اوس وګورئ د زیاترو مجلو کلکسونونه نشته او دا اخبار هم اخبارونه هم چې دي هغه خو په پخواني کاغذ چاپ شوي دي هغه هم شړیږي ورو ورو له منځه ځي. نو ما دا کار د پنځه شپږو کلونو را په دې خوا شروع کړی او کتابتون ته به تلم او د ده دا نثرونه به مې لیکل بیا به مې کمپوزول هغه ارمان مې پوره شو چې د استاد خادم ټول نثرونه هغه چې د هیواد په مطبوعاتو کې په ځانګړې بڼه چاپ شوي وو ما له کتابونه خو بېله هغې نه بیا پیدا کېږي هغه به چاپ شي خو دغه چې دا نور نثرونه دي دا خواره ور دا باید راټول شي هغه راټول شو او چاپ شو د رڼې چینې په نامه باندې. د استاد شپون مې هم داسې یو ارمان و چې د ده ټول کتابونه شي تاسې وګورئ د استاد شپون یو داسې نایابه کتابونه او داسې کتابونه لاسته راغلي او لیکنې لاسته راغلي دي چې موږ فکر کوو چې استاد شپون یوازې دا ناولونه لیکلي څه کیسې لیکلي و نورې څه نه دي کړي. د ادب په برخه کې چې استاد شپون څومره کار کړی دی ډېرو کمو کسانو کړی دی او ګټور او ارزښتمن کار یې کړی دی هغه مې هم راټول کړ هغه مې هم چاپ کړ. زه اوس روحان ډېر پر سکونه یم.
استاد دم را ته وایي چې تاسې به په دې تیرو سلویختو یا سو کلونو کې چې تاسې به دې ادب په میدان کې دلته سرګرمې خپل مو سو اثر چاپ کړي دي البته شعري او نثري.
تر اوسه مې یو سل اووه عنوانه کتابونه چاپ شوي دي. په دې کتابونو کې اووه شعري ټولګې دي یو ناول دی همدارنګه د ادب تاریخ په برخه کې مې یو کتاب دی د کره کتنې په برخه کې مې کتابونه دي د څېړنې د نورو اړخونو په باره کې مې کتابونه لیکلي او چاپ شوي دي. د فولکلور په برخه کې مې کار کړی دی چې هغه یو تیوریکي کتاب دی او یو هم یو څېړنیز اثر دی چې چاپ کړی مې دی. تالیفات مې کړي دي چې د ادب تیوری په برخه کې مې یو کتاب دی چې په پوهنتون کې اوس تدریسیږي. سبک پوهنې یو کتاب دی چې په پوهنتون کې تدریسیږي. فولکلوریک ادبیات دی چې په پوهنتون کې تدریسیږي. هغه ادبي کره کتنې یو کتاب دی چې د کره کتنې بهیر نومیږي دا هم تدریسي کتاب دی چې خپور شوی دی. منظوم منظورونه دي چې دا د شعر د ښکلایز اړخونو په اعتبار باندې زما د ماسترۍ تیزس. پښتو نظم پوهنه ده چې دا هم زما د پی ایچ ډی یو اثر دی چې شاوخوا زر مخه لري. نور په څېړنیزو برخو کې مې ګڼ کتابونه هم خپل او هم د نورو لویو لیکوالو کتابونه مې راټول کړي ترتیب کړي سریز او حاشیه مې پیلې کړي او چاپ ته مې برابر کړي دي.
استاد د ناچاپ اثارو په اړه باندې هم راته وویل چې اوس تر لاس لاندې کوم کتابونه دي او څو کتابونه به وي چې هغه ناچاپ وي او استاد لغواړي چې چاپ دي شي.
اوس دم ګړی یو ناول دی چې بیا لوستو ته اړتیا لري. د فولکلور پوهنې په نامه یو کتاب دی چې د ماسترۍ محصلینو ته مې لیکلی دی تقریبا شاوخوا څلور سوه مخه دی دا چاپ ته برابر دی. د بنا د کونړ او درینور سفرنامه ده چې چاپ ته مې برابره کړې. د سناتور آغا جان چکنوري یو سفرنامه لاسته راغلی هغه مې چاپ ته برابره کړې. د استاد جاج پښتون زوی د خورو ورو لیکنو کلیات چې دا مې برابر کړي دي. د حبیب الله تګي د خورو ورو لیکنو کلیات چې دا مې چاپ ته برابر دي. د امیر علی شیر نووی او خوشحال پرتاله نه ده دوه ملي بنسټونه چې اول د یو مقالې په بڼه چاپ شوي وو په د مقالو په مجموعه کې چاپ شوي خو دا زما د پوسټ پی ایچ ډی د پاره یو لیکل شوی اثر دی او دا تقریبا څلور سوه شاوخوا مخونه لري دا چا ته برابر دی. د کاپیسا سفرنامه ده چې چاپ ته برابره ده. ژوند په ادبیاتو کې یو تحلیلي او څېړنیز اثر دی دا چاپ ته برابر دی. د لندن یو سفرنامه ده چې مخکې مې لیکلې چاپ ته برابره ده. دا تقریبا شاوخوا درویش کتابه دي چې اوس چاپ ته برابر دي او د چاپ انتظار باسي. ارمان مې دا دی چې دا کتابونه هم چاپ شي او د خلکو لاسو ته وغورځي.
د استاد لال بادشاہ ازمون سره مو د مشال لړیو د خبريال مرکه اوریده. له همدې سره د مجلې د دې غنی وخت پای ته رسیږي. خدای پامان. سری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
ಸರ್